څلور بجې شپې احمد شي بریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخه کې له مدیریت سره سره په ظاهره له زیاتېدونکو خپلمنځیو مخالفتونو سره مخامخ دی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمشي انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې شوې چې نن خپور شو او د افغانستان د تیرو دریو میاشتو دسمبر، جنوري او فبروري وضعیت پکې ارزول شوی دی. په راپور کې راغلي چې خپلمنځي مخالفتونه د حکومتولۍ په کلیدي برخو کې هغه ډلې د نشه یي توکو د کرکېلې پر مخ نیوي دي. که څه هم په راپور کې د طالبانو د خپلمنځو اختلافاتو نورې بېلګې نه دي یادې شوي، خو تر دې وړاندې د دوی د کابینې لوړ پوړو غړیو لکه سراج الدین حقانی او شیر محمد عباس ستانکزي د خپل حکومت پر ځینو تګلارو توندې نیوکې کړې. ملګري ملتونه وایي د تیرو دریو میاشتو پر مهال د ښځو حقونه په بېلابېلو برخو کې نور هم سپل شوي او د طالبانو د حکومت په ټول شمولۍ او د تصمیم نیونې په پروسو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په راپور کې راغلي چې د تیرو دریو میاشتو پر مهال په کم شمیر کې د داعش بریدونه دوام کړی او دغه راز ویل شوي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتو پر تازه خپره شوي راپور تبصره نه ده کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بامیان ولایت کې میندو او ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه پراخوي. دغه سازمان نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د همدې چارې لپاره د سعودي د پاچا سلمان مرستندوی بنسټ 1.1 میلیون ډالر ورکړی دی. د دغو پیسو له لارې به چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته سپارل شوي، میندو ته د رواني روغتیا او ماشومانو ته د عمومي روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. خبر پانه کې راغلي چې د روغتیایي خدمتونو په پراخېدا سره به په بامیانو کې د میندواره میرمنو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه کمه شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي هیوادونه باید د وژونکو وسلو له کارونې ډډه وکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د بې وسله کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. ګوتیرش زیاته کړې چې بې وسله کېدنه او د وسلو د نه پراختیا په اړه عامه پوهاوی نه یوازې دا چې یوې سوله ییزې راتلونکې، بلکې د ټولو انسانانو د موجودیت لپاره اړینه ده. د هغه په خبره اوس د دې وخت را رسېدلی چې نړۍ د وسلو کارونې ته نه ووایي. د بې وسلې کېدنې د نړیوالې ورځې په مناسبت پریکړلیک په 2020 کال کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وړاندې او په 2020 کال کې له تصویب وروسته هر کال د مارچ 15 د بې وسلې کېدنې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. یو جرمنی چې قصدن یې د کورونا واکسین 212 ځله تزریق کړی دی، له هیڅ جانبي عوارض سره نه دی مخامخ شوی. فرانس پرس اژانس دغه خبر دا غو څیړونکو په حواله ورکړي چې په احتمالي ډول د نړۍ تر ټولو زیات واکسین شوی کس ارزوي. په خبر کې راغلي چې دغه 12 کلن جرمني چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، د بدن دفاعي سیستم لا هم په مؤثر ډول فعالیت کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. د امریکا سفارت د افغان جون او هلکانو لپاره آنلاین کورسونه پیلوي. دا خبر په داس وخت کې ورشوي چې نوی تعلیمی کال ته شاوخوا دوی اونۍ پاتې.
نن سره نه حساب ورځې پوره شوې چې موږ نشو کولای ښوونځیو ته لاړ شو. دا د کال هم څو ورځې وروسته نوی کیږي.
په دې خبرونه کې مو له افغانستان سره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امریکا له مرستو هم خبرو، له اقتصادي مرستو او یا بشري مرستو. د چارو کتونکو بشیر دودیال وایي
کومکونه باید انکشافی کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي، چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي.
په میدان وردګ کې طالبانو موزیم جوړ کړی.
درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، بل نظامي برخه ده، بله برخه د شهیدانو د وارثو دغه علاقه برخه ده.
په کندوز کې کاروانګر خوشاله شوي.
دغه وسنی برندګي چې وسو د په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه و.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان جون او هلکانو زده کوونکو لپاره د وړیا شوونیزو کورسونو د پیلولو خبر ورکړی. د سفارت په خپل اکسپانه کې لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژي، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز 900 ورځې پوره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت 13 ورځ د مارچ په 15 برخه په لایکسپان لیکلي، لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. د امریکا د سفارت د بیان له مخې د دغه پروګرام له لارې به په افغانستان کې میشتو وړتیا لرونکو کسانو، یعنې نجونو او هلکانو ته د لا زیاتو مهارتونو د زده کړې او د اړیکو د جوړولو په موخه وړیا آنلاین روزنه ورکول کیږي. په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نړیوال ائتلاف په غونډه کې خبر ورکړ چې امریکا حکومت د لسګونو لویو شرکتونو په مرسته افغان میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي. بلخوا نن د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 900 ورځې پوره شوې. یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړو برخې شوې دي وایي نږدې 3 کاله وخت یې ضایع شو، هغه چې د دوی په خبره هیڅ کله به جبران نشي. اوس نه چې افغانستان کې وخت د طالبانو لبیا رسیدو وروسته 3 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې. ازادي راډیو ته وویل
نن سره 900 ورځې پوره شوې چې موږ نشو کولای ښوونځیو ته لاړ شو. دا د کال هم 4 ورځې وروسته نوی کیږي. نو زه هیله لرم د امارت اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې خپل خویندو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي. دا دومره وخت چې تیر شه تاسو مکتبش ته نشئ راګرځولی او زموږ هیله کار کړه په مړکی دودي.
مبشره چې د کابل ولایت اوسیدونکي او لزده کړو څخه د بی برخې شوی انجنیر ډلې دا وایي
ببینید 900 ورځې بس ژوند مکاتب
تاسو وګورئ د فونتیو لټړل کېدو 900 ورځې تیر شوي. خود طالبانو حکومت تر اوسه د فونتیو د پرانستل کېدو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. اوس مهال افغان انجنیر په نهیلې کې ژوند کوي، یو ډول شور خپګان لري ځکه زموږ د ټولو په مخه د فونتیو دروازې تړلې دي.
د دې ځکه چې نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي. دا چې د نجونو په مخ باندې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې کله بیرته پرانیستل شي، دا پښتنه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایان زیا هاشمي او د دوی د حکومت د پوهنې وزارت وایان منصور احمد حمزه څخه وکړه، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت مسؤلینو مخکې بیا ویلي وو چې د زمینی د برابرېدو او د زده کړو په برخه کې د طرحې له چمتو کېدو وروسته به دوی د مشر د فرمان سره سم نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هغه څه چې د 900 ورځو په تیرېدو سره لا هم څرګند نشول. نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه هم لرلی او نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې د زده کړو حق نه اخلي. خو د طالبانو حکومت له یادو غوښتنو او غبرګونونو سره سره لا هم په دې برخه کې پر خپلو تګلارو کتنه نه ده کړې. په اصل کې چې نوی 1400 دریم خونیس کال پیل ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، نجونې زده کوونکي وایي دوی اندېښنه لري چې د نوي تعلیمي کال د پیل په زنګ وهلو سره به د دریم کال لپاره د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت اعلان کړی دی چې یو شمېر روزنیز کورسونه به د افغان نجونو او اهلکانو لپاره آنلاین پیل کړي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له وخته رسیدو وروسته واشنگتن افغانستان ته د بشري مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. د دغه وزارت ویاند میتیو میلر وویل امریکا د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمنه ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغېزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د ژوند د شوالي لپاره پراختیایي مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتیو میلر وایي په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلي واکمنۍ وروسته واشنگتن لا هم له افغانستان سره د مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. هغه د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په یو خبري غونډه کې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. میلر دا هم وویل د دغو مرستو دوام د افغانستان د لوی اقتصاد پورې اړوند مسلو سره د مبارزې یو لاره ده. د هغه په وینا امریکا په تیرو 2 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالره مرسته کړې ده.
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. یو له هغه لارو څخه چې موږ دې کار ته دوام ورکوو د لوی اقتصادي مسلو حل کول دي، کوم چې د اوسني بشري وضعیت لپاره اغیزمن اړین ثبات چمتو کوي او د ډیرو هغو مسلو په کمولو کې مرسته کوي چې نن ورځ په افغانستان کې د بشري ناورین لامل کیږي. موږ افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکي یو او د 2020 کال اگست مو د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او دوامدارې مرستې په برخه کې له 2 میلیارد ډالرو څخه ډېرې زیاتې مرستې کړې.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ترڅنګ چې له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغیزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کولو لپاره پراختیايي مرستو ته اړتیا لري. د دوی لړل محمد بشیر دودیال ازادي رادیو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په افغانستان کې د بیوزلۍ د لا پراخېدو مخه نیولې، خو بشري مرستې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وده او د ځان بساینې په برخه کې اغېزمنې نشي تمامېدلای.
کومکونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي. موږ په اوسني وخت کې دغه کومکونه چې دوی د بشري او خیریه کومکونو په نوم باندې رالیږي، دا د واړوي پرمختیایي کومکونو ته چې موږ د خپل متخصص با تجربه مسلکی کادرونو په مټ او توانایي باندې دا د افغانستان د آبادی لپاره کار واچو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په کابل کې د ملګرو ملتونو له چارواکي سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لوګه بیوزلی او بیکاری دوی ته د پخواني حکومت څخه په میراث ورپاتې دي چې کابو کول او له منځه وړل یې وخت او زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري او نړۍ باید له انساني پلوه افغانستان هیر نه کړي. خو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې تل ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته اقتصادي ناورین، بېوزلي او بیکاري بې ساري کچې ته رسېدلې ده. په افغانستان کې یو شمېر خلکو هم په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار د سلواغې په میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان څخه له وتلو وروسته له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې 12.1 میلیارد ډالره مرسته کړې ده.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په میدان ورته کې د تاریخي او نظامی آثارو موزیم پرانستل شو. د دې بلات په مرکز میدان شهر کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست له لوري دا موزیم جوړ شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثارو دغه موزیم د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شهر کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثارو ترڅنګ په خښه کې جړی بوشکې بیلابیل ډول نور کوچنی ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولی په خښه کې ځای پر ځای سوی دی. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وایي یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه موزیم ده چې دا نرکه، او بله برخه یې د شهیدانو د وارثو هغه علیحده برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهاله 122 کلمه تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو اقدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شفیع الله فضلي له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلري نو له دوی سره دې شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار دلته شتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټال 122 قلم آثار تر دمه دلته ټول شوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خبرونې په دې برخه کې ونړيواله مسله راخلو، بیا وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. د روسي د پټرولو په وزیرما ځای کې د اوکرين د بي پيلوټ الوتکو له بریټ وروسته اور بل شوې ده. د بي پيلوټ الوتکې دغه دوه گزارونه په کورسک سیمه کې چې د اوکراین پولی ته نږدې پراته ده شوې دي. په پیښه کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. د ازادي راډیو د مرکز خبری څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د روسیې د کورسک سیمه په لویدیځ کې د اوکراین پولی ته نږدې د پټرولو پر یو زیرمتون د بی پیلوټ الوتکو له دوه گزارونو وروسته اور بل شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي دغه بی پیلوټ الوتکه چې د پټرولو پر زیر ملګیدلې د اوکراین اړوندي، خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کورسک سیمه والی رومن ستاروویت ویلي چې د نن سهار په دغو بریدونو کې د سوان توکو یو ډیپو سوځیدلې، خو په خبره یې د سر زیان چاته نه دی اوښتی. د ازادي راډیو روسي څنګه د یو ټلګرام چینل د تصویرونو په استناد لیکلي چې بی پیلوټ الوتکه د میخایلوفسکي د کارخونه په قلمرو کې لګیدلې. دا د روسي لوی کارخونه څخه ده چې د اوسپنې د کیندنې او پروسس چارې پکې مختزي. د 2023 کال په لومړیو کې د روسي دغه کارخانه د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوه. راپور کې راغلی چې د بی پیلوټ الوتکه لومړی گزار 2 ساعته وروسته یو بل بی پیلوټ الوتکه هم پر دغه کارخونه لګیدلې او دا دویم برید تایید شوی هم دی. د روسي دفاع وزارت ویلي چې نن سهار دوی درې بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي چې دوی د همدې کارخونه په سیمه او یو بل په بلګروت سیمه کې. پر اوکراین د روسي لیرغل وروسته بی پیلوټ الوتکې په منظم ډول د روسي پر فضا الوتنې کوي. دغه الوتکه وخت نا وخت ویجاړې او مرګجوب له هم رامنځته کوي. د روسي دفاع وزارت دغه الوتکه د اوکراین بولی، خو کیف تر ډیره په دې راپورونو تبصره نه کوي. په اوکراین کې د روسي جګړه د 13 فبراير میاشتې په 23مه دوه کله نشوه، خو لای هم اور تازه دی او د پایت رسیدو سره کې نخکاری.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، په هلمند کې اتر ټنه نشي مواد وسوسول شو. طالب چارواکی خبر ورکوي چې دا نشي مواد د تیرو څلورو میاشتو په موده کې نیول شوی. طالبان دا خبر هم کوي چې په دې تړاوې 200 شپږ ژاویا تنه نیولې دي چې عدلي او قضایي ورګانونو ته سپارلې دي. نور په دې راپور کې
طالب چارواکی وایي یاد نشي تو کې د تیرو څلورو میاشتو په موده کې دغه ولایت په مرکز لشکرګاو ولسوالۍ کې نیولې دي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د امنی کمانډانی ویان ملای عزت الله حقانی د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په یاد نشي توکو کې 3.1518 کیلوګرام هیروئین، 28.316 کیلوګرام شیشه، 1.19 کیلوګرام تریاک، 6.215 کیلوګرام چارس، 15 کیلوګرام ټابلیټ کا ګولې، 8.8 کیلوګرام ایف او کیمیاوي مواد، 8.10 کیلوګرام کریستال، 6.1 کیلوګرام د تریاکو دوا، 9.5469 کیلوګرام ومان او زین نور نشیتو کې نیول سی ودی چې شمیر یې 8 تر رسیدي.
د مخدرات اکثره د مبارزې مدیریت د مسؤلینو له لوري د هلمند ولایت په مرکز لشکرګا شهر او ټولو ولسوالیو کې نن ورځ څه کم 8 نشي توکي د ولایت مقام امنیه قومندانۍ محکمې سیاحتي عامې مخدرات اکثره د مبارزې مدیریت د استادو په حضور کې نن ورځ د دې وسوځول سول.
د هلمند امنی کومندانی یاد ویان زیاتوی چې په تړاوې 216 او تنه هم نیولې دي چې یاد کسان یاد دی او قضایي ارګانونو ته سپارلې. دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو د ګڼ شمیر مخدره موادو د نیولو خبر ورکړی وو.
په راپور کې مو اوریدل چې په هلمند کې د طالبانو په وینا 8 نشي مواد سوځول شوې دي. د زهرو کاروان ونیس پروګرام تر څلورمه بجو وروسته خبرو. په دې خبرونه کې به د نور مطالبو تر څنګ واوري چې ایران وایي د دې سربېره چې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کربن کړی دی، ایران ته د نشي موادو د قاچاق مخه نه ده نیول شوی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل دوویشت یولس سلریویشت دو سوا یو.
د افغانستان په شمال ختیځ سود کې د پرله پسې واورې ورشت بزګران د خپل راتلونکي کال فصلونو ته هیله من کړي دي. د کندوز، بغلان او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګر د واورې ورشت له امله خوشي څرګندوي او وایي په راتلونکي کال کې به دوی له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. خو له دې وړاندې په دغو ولایتونو کې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورشت کروندګر او مالداران سخت اندېښمن کړي وو. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو بزګر جمعګل سیلاب آزادۍ روډیو ته وویل د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه للمي ځمکې تامینوي او د واورې ورخ سره د کروندګرو اندېښنې رفع شوې دي.
دغه اوسنۍ برندګي چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه. د خلکو امید مخکې قطع و. مشتی وطن په دیقانو مالدار باندې آباد دی. دغه برندګي چې وسوه دا وطن په برندګۍ باندې آباد دی. په واقعیت سره د خلکو امید سل په صد سو.
د بغلان ولایت یو بزګر سید رحمان وای د واورې ورخ لامل په غرونو کې طبي اخشالونه له واورو ډک کیږي او بیا په دوبی کې کروندګر د اوبو لکه مخ سره نه مخ کیږي.
دا ډیر ښه برندګي و چې وسله د دیکانو ته ډیر مپاترلی مالدارو یې تیرلی.
خلک ډیر په تشویش وو. خلک ډیر خوشاله وسله. دا خو ډیر ښه وسو چې برندګي وسله. خلک ډیر خوشاله دي. په دې ام د دیکانو د خو ام د مالداري د خو زکو ته نام ورکې. دا ام دیکانو ته نام مپات کې ام مالداري ته.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو بزګر عبدالقادر بیا وایي د واورې ورخ نه یوازې کرنیزو کښتونو ته بلکې باغدارۍ او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
انشاءالله کېنه برخې به برکت کې به دوای مردم بار امیدوار سیم کې.
د پرله پسې واورې ورخ له امله د بزګرانو شته اندېښنې رفع شوي. د دې واورې ورخ سره په غرونو کې یخچالونه هم له واورو ډک شول او په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره هم مخ نه شو.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ یو بزګر حمید الله هم ورته خبره کوي.
صرف زمستون اگر برف ذخیره شوه زمینوی ما که معمولا
د واورې اورخت سره پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه نه متضرر کیږي او د غراز په غرونو کې د واورې زیرمه کیدو له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم زیاتیږي. د واورې اورخت له امله مضره حشرات او نور میکروبونه هم له منځه ځي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن وایي ورختونه نه یوازې کرل شوو فصلونو ته بلکې باغدارۍ او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
دا د حقین لپاره د مالدارانو لپاره دا یو ښه زیری ده. ځکه دا په غرو کې په هغو ځایو کې وریږي هلته ذخیره کیږي بیا د ضرورت په وخت کې کله چې اوبو ته ضرورت دوی بیا ویلې کیږي راځي. او بل د ځمکو لپاره هم دا ډېره مفیده ده. کومه حشره سي هغه د کښت او زراعت لپاره د ونو د هغو لپاره مضره وي هغه په دې کې له منځه هلاکیږي.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کیږي او د پورته یاد شو ولایتونو 80% اوسیدونکو په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی اقتصاد هم په همدې لارو چارو تړلای دی.
د کندز، بغلان او تخار ولایتونو بزګران وروستیو ورشتونو ته خوشاله دي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ د شنبه له ورځې وروسته د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د کندز، بغلان او تخار په شمول او همدارس کابل په شمول بیا د اورښتونو یو څپه راشي. اوس په غزنی ته مخه کوم. په غزنی کې هم بزګران وروستیو اورښتونو ته خوشاله دي. خو دوی له چارواکو غواړي چې دغه اوبه باید مهار شي، بندونه ورته جوړ شي چې د دوی په درد وخوري. په دې اړه راپور لرو.
دا غزنی ولایت وا غزول سواری هفتاسیاب
په دې خاطر ورته وایي چې په دې کې و سابق د موږ د سپینګرو په وختو کې وزرند موجودیت کې درلود وړه به ایستل.
شاوخوا بیا کلن حاجي سردار د هفتاسیاب سیمې اړوند د مزار کلي اوسیدونکی دی. حاجي سردار کیسه کوي چې تر دغه وروستۍ لسیزې پورې دغه د اوبو ژرندې دلته وې، خو د وروستیو وچکالیو له امله یې اوس یوازې نشانې پاتې دي.
نو دا ځندې څه ورو ورو ودرېدې. اوبه کم اسوله. خوشکاوي بیا سکه سکه ته دغه اتوب لسو کلو مخکې لا یو ځرنده پاتې و. دغه اثر وسم ست وسم پاله د صرف په دیوالونو کې ګرځي.
حاجي سردار زیاتوي د دوی په سیمه کې زیاتې اوبه وې، کاریزونه یې ژوندې وو، ژرندې به یې چلولې، تر لرې سیمو پورې به یې مځکې خړوبولې. خو اوس یو مخ وچ سوي دي. دوی اوس د خپلو کښتونو د خړوبولو لپاره په لمریزې برېښنا د مځکې له تله اوبه راباسي. افتاسیاب یوه غرنۍ او بویزه سیمه ده چې اوس سختې وچکالۍ ځپلې ده. شاوخوا 55 کلن حاجي نیاز محمد د افتاسیاب سیمې د بر کاریز کلي اوسېدونکی دی. دی هم د خپل کلي د زیاتو اوبو کیسه کوي، خو وایي اوس یوازې د څښلو اوبو پاته او نورې وچ سوي دي.
یا زرندې نه دي، کښت هم نه دي، کمې دي. د کاکله چې وو زموږ د بر کاریز اوبو به هغه بر ساروان باندې لګیا دي. نو اوس دونه ده چې د شاوخوا نږدې پټې سي دي، هغه نیالان کم کم ورته یي، اوس هغه استفاده کوي، نور نه کوي.
د افتاسیاب سیمې اوسېدونکي غوښتنه کوي چې د ورښتونو د اوبو د مهارولو لپاره دي بندنه ورته جوړ سي چې سیمه یې زرغونه سي، خلک له تنګو کالو وخیځي او په نس ورسره ماړه سي. بیا هم حاجي سردار
نو موږ غوښتنه خو دغه ده چې په موږ دا اوس استه سي ګورو، د هلته سي ګورو، موږ وایي چې اسې دا چښن اوبه پیدا کړو. که بندونه وتړل سي نو بیا موږ ورته هیله مند یو چې خدای مهربان سږ کال کې بیا دونه اوبه پیدا سي، سادي موږ د نستې کښت راوبو.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم سږ کال زیاتې واورې سوي او خلک ډیر ورته خوشحاله دي. خو غوښتنه کوي چې د دغه واورو اوبه باید مهار سي، بندنه ورته جوړ سي چې د دوی په درد وخوري. حاجي نیاز محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
په دې خو موږ ته ټول په یو وایس بندونه ورته جوړ سي. اول دلته دغه د ترګان بند ده، نو اوس دغه هنګامه ده چې دغه بند هم جوړېږي. که دغه بند شروع سي جوړ سي، دا ټول وغز استفاده جنې کولی شي او ټول کاریزونه بیرته راوځي.
دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې څه مو د وړاندې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست ویلي وو په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې 100 کوچني بندونه جوړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې په azadirado.com کې اوریدا. آزادی رادیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مخکې هم ماده یادونه وکړه چې ایران ویل دي چې د دې سربیره چې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کربن کړی دی، ایران ته لا هم د مخدر موادو د قاچاق مخه د افغانستان لخوا نه دی نیول شوی. په دې پروګرام کې شمېر نور مطالب هم لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو او لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کړو، ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم اله دا شه د ازاده رادیو سما دا پیغام نشر کړي. موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپور چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت د ډیر زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش تر رسیدلای قسم دی چې هغه پخوانه کې څه وای دی. د جمهوریت تو وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډیر زیات دی. هغه به بیا هم او پیسې کې چې پټي اخیستې دوی شکنده کنه ښکاره ښکاره اخلي. اله دا چې تاسو ما پیغام نشر شي.
السلام علیکم زابل ولایت شمیزی رسالی لسرحادی زنجر دخوا تاس طرف آڑی کسی اورو رشمیزو پو رسالی که ده تیری چرشنده فورا زم ربی المعرف او نهای رمنکر دلی طالبانو لنیش نرزوانانو سر جور زیادتای وکاوی زکا غوجر خریلی دی او وحلو دبوالی هم وارکول او رست دیم لدی خبرداره ور کسی نوزی سوک جدی نخریی. البته دا ښه کار ده چې ژره رشول په اسلام کې شرعي کار ده، خو دا وهلو ډبول او یو دم ناببره حمله دا دلته د جبریت خواته. نو زموږ دغه پیغام دې ورسېږي لوړو مقامانو ته. سلام.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته. زه واحد الله وحدت ترمل ولایت ګریش ولسوالۍ د کړیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دلته زموږ په وطن کې زموږ په کړیګاس په سیمه کې مکتب نشته. زموږ ماشومان بیا زده کړې پاتې دي. نو زه د لوړ پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم، په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه، چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بیا درس او بیا تعلیمه پاتې نه شي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
څلور نیمه بجې شپې، لنډ خبرونه. ملګری ملتونه وایي د طالبان حکومت په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخه کې له مدیریت سره سره په ظاهره له زیاتېدونکو خپل منځوي مخالفتونو سره مخامخ دی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې شوې چې نن خپور شو د افغانستان د تیرو دریو میاشتو دسمبر، جنوري او فبروري وضعیت پکې ارزول شوی. په راپور کې د کوکنارو د کار پر سر اختلافاتو ته اشاره شوی، خو او د طالبانو د خپل منځوي اختلافاتو نور بیلګې نه دی یاد شوی. خو تر دې وړاندې د دوی د کابینې لوړ پوړو غړیو لکه سراج الدین حقانی او شیر محمد عباس تنگزي د خپل حکومت پر جنو تګلارو توندي نیوکې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بامیان ولایت کې میاندو او ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه پراخوي. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د همدې چارې لپاره د سعودي د پاچا سلمان مرستندوی 65.1 میلیون ډالره ورکړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي هیوادونه باید د وژونکو وسلو له کارونې ډډه وکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د بې وسلې کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. او یو جرمنی چې قصدن یې د کورونا واکسین 212 ځله تزریق کړی دی، له هیڅ جانبي عوارضو سره نه دی مخامخ شوی. فرانس پریس اژانس دغه خبر د هغو څېړونکو په حواله ورکړی چې په احتمالي ډول د نړۍ تر ټولو زیات واکسین شوی کس ارزوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ایرانی مقامات وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالی د ادعا سره سره بیا هم ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
اقدامات زمانی مؤثر تاریخ خواهد بود و دوام دارد.
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکار وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسیدلی وو، هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات معتادینو د ساتنې په مرکز کې معتادین هیله لري چې له رخصت کېدو سره سم د کار زمينه ورته برابر شي.
ما افصل ایران بودم، بعد از
زه وکاله په ایران کې وم. دا چې د خېخې نشه مې کوله، کورنۍ مې راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پرېږده. درې درې نیمه میاشتې کېږي چې دلته بستر یم.
دا چې په معتادینو کې د ډیټاکس یا زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي.
د پروګرام په پای کې به واوري چې کرم خان سره لدی چې پیسې لري، خو بیا یې هم خپل زوی اجمل ته د کاروبار لپاره نه ورکوي. دا چې ولی دا به په یو ډراما کې واوري.
وسړی الکشه خبره کوي، پیسې چې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم، چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
خا چې داسې ده نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ایران وایي چې له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو د حکومت استدلال هم د منلو وړ نه دی. د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي، خو ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې د دې قاچاقو مخنیوی ډیر وخت اړتیا لري. خود طالبانو حکومت د قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې همکاري ضروری بولي او له ګاونډیو هیوادونو څخه غواړي چې هغوی ته د نشې موادو له امله رسیدلی زیان ته په کتو سره ډیر مسولیت پر غاړه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ دوه نیم کاله کېږي، خو د نورو مسایلو ترڅنګ د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازم همکاري او همغږي نشته. له افغانستان څخه د نشې موادو د قاچاق په اړه په قرغیزستان کې د امنیت شورا د مشاورینو په وروستۍ غونډه کې د هند او روسیې د شکایتونو په دوام سره اوس ایراني مقاماتو هم ادعا کړې چې له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم شوی. د ایران له نشې موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر سردار سکندر مومنی د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو په کښت کې د کموالي د ادعا برعکس له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم شوی.
مسؤولین طالبانو وعده ودان
د طالبانو چارواکي راغلي وو. د دوی استدلال دا و چې د کوکنارو کښت اتیا نوي سلنه کم شوی دی، خو اوسنی قاچاق هغه مواد دی چې زیرمه شوي او د دې کار مخنیوي ډیر وخت اړتیا لري. پر حال موږ ورته وویل څوک چې کولی شي د کوکنارو کرل منع کړي د زیرمو په اړه یې هم اقدام کولی شي. هر اقدام چې د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي موږ یې هرکلی کوو، خو موږ تر دې مهاله په خپل هیواد کې د کموالي نښې نه دي لیدلي.
د طالبانو حکومت 1401 شمسي کال په پسرلي کې د یو فرمان په صادرولو سره د کوکنارو په ګډون د ټولو نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې خپلې هڅې بریالۍ بولي، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د سیمه د هیوادونو همکاري نه کولو ته ګوته نیسي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سیمه د هیوادونو اندېښنو ته په جواب کې وایي که څه هم دا هیوادونه خپله وایي چې د افغانستان د نشې موادو له امله زیان ورته رسېدلی دی، خو بیا هم په دې برخه کې مرستې او مسؤلیت منلو ته غاړه نږدي.
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکاره وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشې موادو له امله زیان ورته رسېدلی وو، هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي او نشې موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له اسلامي امارت سره د امکان تر حده همکاري وشي، تر څو موږ وکولای شو دې مبارزې ته په مؤثر ډول دوام ورکړو. سرنګ چې د سیمې همکاري ضروری ده، هیوادونه باید خپل مسؤلیتونه درکړي.
ایرانی مقامات داسې مهال دا ادعا کوي چې د اروپایي ټولنې د نشې موادو او اتحاد د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې یادونه کړې چې د افغانستان ډېری تریاک ایران او پاکستان ته قاچاق کیږي، هلته هیروین ځینې جوړېږي او بیا له دې دوه هیوادونو څخه د ایراني او پاکستاني قاچاق کوونکو په وسیله اروپا ته قاچاق کیږي. که څه هم ملګرو ملتونو ساش کال د عقرب په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نوي سلنه ډیر کم شوی دی، خو د ایران په ګډون تر اوسه هیڅ یو هیواد نه دی چمتو شوی چې له افغان بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي برخو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایراني مقامات وایي له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم شوی.
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله.
ادوار د تریاک را کده چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږ پوچ کړو او خونه د مونږ خراب کړو.
دا مور او پلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نه روزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بستریز مرکز کې معتادین وایي چې په دې مرکز کې ساتلو نشه یي موادو ته د دوی لاسرسی محدود کړی او د نشې پریښودلو بشپړ پړاو ته داخل شوي دي. د دې مرکز معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لپاره د لنډمهاله مسلکي زده کړو زمینه برابره شوي او دوی هیله لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته یې د کار موندلو چاره هم وسي. د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي چې اوس مهال د معتادینو د ساتنې او پالنې په یوه مرکز او درملنې څو کلینیکونو کې تر 15,000 ډیر معتادین ساتل کیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4,000 بستریز مرکز کې تر 4,000 ډیر معتادین ساتل کیږي چې د محلي روغتیایي اسانتیاوې ډېرې کمې دي. خو د احتیاط پریښودلو لپاره د دوی یوازینۍ هیله دا ده چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لند شوي دي. په دې مرکز کې یوازې د هرات ولایت اوسیدونکي معتادین نه ساتل کیږي، بلکې ډیری یې د نورو ولایتونو هغه اوسیدونکي دي چې د ایران حکومت هرات ته راشړلي دي، وروسته د طالبانو حکومت راټول کړي او د مرکز ته یې راوستلي دي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسین چې اوس په دې مرکز کې بستري دی وایي کورنۍ دې ته غاړه نه ښودله چې دی ومني. له همدې امله دې مرکز ته راغی او هیله لري چې تر درملنې وروسته به خپل کور ته روغ رمټ ستون شي.
ما افسول ایران بودم،
زه و کاله په ایران کې وم. تر او کال وروسته هرات ته راغلم او وختل می کور ته ولاړم. دا چې د ښیښې نشه می کوله وضعیت می ډیر خراب شوی و. کور ته می زنګ وه، کورنۍ می راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پرېږده. درې درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستري یم، خرچ ډوډۍ هر څه رارسیږي.
د روغتیایي معیارونو پر بنسټ په روغتیایي مرکز کې د بستري کېدو موده 15 ورځې ده. خو د محمد حسین په ډول سلګونه نور معتادین هم شته چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4,000 بستریز مرکز کې ساتل کیږي. هغه معتادین چې په دې مرکز کې ساتل کیږي وایي په لویدیځو ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي، خو په دې مرکز کې ساتل بل دوی سره مرسته وکړي چې له نشه یي موادو څخه لاسونه لاند شي او نشه پرېږدي. یوشت کلن فریدون چې په 10 کلنۍ کې معتاد شوی او اوس په دې مرکز کې بستری دی وای د خیاطۍ په کورس کې هم شامل شوی دی.
کم بروس نوی حرفه‌ای موی کوم
زموږ پر مسلکی وړتیا او هم لګلګ کار کوي چې موږ خیاطان یا د موټرو مستریان شو. یو داسې کار زده کړو چې لدې ځای ووزو او کار وکړو. لګلګ د پرمختګ په حال کې یو. د احتیاط د دورې تر ټولو لوی درد می داد چې د ژوند چارې می ډېری خرابې کړې دي. حتی اوس می ورور هم حاضر نه دی چې دلته د ملاقات لپاره راشي.
د دې مرکز ناروغان ته رخصت کېدو وروسته خپل کورنۍ ته سپارل کیږي. دغه ډول د دې معتادینو له کورنیو څخه په دې اړه لیکلی ضمانت هم اخیستل کیږي چې معتاد به بیا نشه نه کوي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی ازادي راډیو ته وویل هغه معتادین چې روغتیایي وضعیت یې عادي وي په دې مرکز کې ساتل کیږي، او که روغتیایي وضعیت یې جدي او خراب وي د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړل کیږي.
تقریبا 4,000 د 15,000 مابین کې کسان موږ رخصت کړي چې هغه موږ خپل کورنۍ ته سپارلې دي، او دا اوس په هاله 15,000 کسان موږ سره مریضان زنانه او مرد نزم موږ سره سته. نن چې هغه 4,000 یو تقریبا څه بالا 4,000 بستر کلینیک کې دي، او نور په مختلفو کلینیکانو کې موږ لرو چې هغه لکه په گزرې کلینیکان دی التسته، او دلته په شهر کې زنانه کلینیکونه دي، یو په غواریان کې هم لرو، بعضی په نورو ولسوالیانو کې هم موږ کلینیکونه لرو.
د طالبانو حکومت د 1402 شمسی کال په لومړیو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره په کابل، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو کې لوی مرکزونه جوړ کړل، او هدف یې دا و چې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لاند شي. که څه هم د دې مرکزونو له لارې نشه یي موادو ته د معتادینو لاسرسی کم شوی دی، خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي کارکوونکو امکاناتو کموالی معتادینو ته اندېښنې پیدا کړې دي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي لی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس په خبر نه خم خم مور هم
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دغه سرمایه ما ټول وخرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې لسخت نس ناستی، بدن درد، تبی او کله کله د میرګی په ډول لداسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ سي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر سي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په معتادینو کې د زهر ایستلو د پړاو په اړه معلومات ورکوي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خیټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بیخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي، او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بیخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ویستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دوی د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي، او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارونکي، د هیروینو کارونکي، د کوکاینو او د میتامفیټامین په نوم د یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي، په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي، او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي، او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي، او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولای شي چې د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړیو ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا راز کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا راز خپله کنټرول دیدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډیری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پرېښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کېږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کېدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چېرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پرېښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تېره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا سایډ رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرام لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکاری څخه تنگ سوی یو غواړي په خار کې دکان ورته جوړ کړي. خو کرم خان که څه هم ډېری پیسې لري، بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دې وی افغانۍ ته هم لاس ور وړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کوره تښتي. دا چې اجمل چیرې ځي او څه ور پیښیږي دا به په ډرامه کې واورو.
سړی ولی دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کیږي.
بابا یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بې کاره او بې روزګاره ګرځم، ښه دی چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هیڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهیږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمیږي چار میستاسو جیب خرڅ غواړي که دکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبره ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وای بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاري ده، وای بېکاري هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کې.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړه.
بابا خیر دی، اول به یو کوچنی دکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که یې ګټه وه خو نور مال به م ورته راوړم، او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوشو بابا، زه لاړم.
وا زویه، خدای ته وګوره، داسې مه کوه.
ما زوی اجمل خوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټله وځه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی. راشه بچی، دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم، خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان. باندې او پلار اقسام ادا نه کړ، دا چې زوی مې پوډري شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
اشبيت زمان اشبي عشنا دمان